ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಗ್ರಾನೋರಿದಿನ್ಕೋ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನನ್ ದ ಖಾಲಿ ರೋಸ್ ಕಾಲ್ ದುಜರ ಶ್ಪಾಡಸಂ ದ ಮೈ ದ ಮ್ಯಾಶ್ತಿ ಉವ ಮನೆಟದ ದ ಫು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿದಿ ದ ಸಹರ್ ಶ್ಪಗ್ ಬಜೆ افغانستان کې دی پینځنیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د مې شپږمه نیټه ده او د شپې نهه بجې دي. د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو په دې نیم ساعته سارنې خبری خپرونه کې درته زه مهوش جلیل هرکلی وایم او ډومبی ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سټکو ته. د افغانستان میډیا د ساریو تنظیم ویلي تیر کال د زیات شوې امنیتي اندېښنو له وجې افغانستان نه 300 خبریالان یورپ ته تښتېدلي.
دغه خبریالان د خپل ژوند د ساتلو او ناامنه حالاتو له کبله د ملک نه بهر تلو باندې مجبور شوي.
او پیښور پریس کلب کې د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن یو پریس کانفرنس کړی او ویلي چې د وزیر اعظم لخوا جوړې شوې فاټا اصلاحاتي کمیټې د سیمې ځوانانو او په خصوصي توګه د زنانو نظر نه دی پوښتلې. د تنظیم یو غړی سمرین خان وزیر وایي
سړو سره مقابله کې موقع نه یو زمون حیثیت چې کم دی آ پاکستان کې چې یو عام خزاده کنه باغی نم زمون حیثیت کم ګڼل شوی دی زمون په قانون کې زمون آئین کې.
د ترکی صدر په استنبول کې خپل پلویانو ته وینا په محل اروپای ټولنې ته سخت پیغام ورکړی او ویلی دی په داسې وخت چې هیواد یې د ترهګر بریدونو سره مخ دی د ترهګرۍ په ضد قانونونو کې اصلاحات نشي کوي.
Bunun şartı şunu değiştirmen, kusura bakma. Hadi bakalım, biz yolumuza gidiyoruz.
Gran Ordun Kodiva Radio Sarosa Yoshmi Reportuna Hum Padinim Sata Khabari Khabarwane Kilaru Kudumbi Udane Kau Khabruna Da Tafsil Sara. د افغان میډیا د ساریو تنظیم ویل دی چې تیر کال د زیات شوی امنیتي اندېښنو له وجې افغانستان نه 300 خبریالان یورپ ته تښتېدلي دي. په دې خبریالانو کې د غټو ټي وي چینلو سره کار کوونکي هم شامل دي لکه ون ټي وي او طلوع ټي وي. ځینې خبریالان د 1500 او 600 په ډلو کې د هیواد نه تښتېدلي ولې نور د خپلو کورنیو سره تښتېدلي. دوی د ترکیې او یونان د لارې اروپا ته د رسېدو هڅې کوي. د میډیا د حقونو د سارنې یو ځای تنظیم سره کار کوونکی صدیق الله توحیدی وایس آف امریکا افغان څانګې ته ویلي چې د دوی ډلې ته په ګرد افغانستان کې شوې سروې نه معلومه شوې چې تښتېدلې خبریالانو کې 30 نه واخله 50 پورې ښځینه خبریالان هم شامل دي. او پیښور پریس کلب د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن پریس کانفرنس کړی دی او ویلي چې د وزیر اعظم لخوا جوړې شوې فاټا اصلاحاتي کمیټې د سیمې ځوانانو او په خصوصي توګه د زنانو نظر نه دی پوښتلې. او کمیټې ډېر تجویزونه د هغو مشرانو نه اغستي کوم چې حکومت پلاوه او د FCR حامیان وو او دوی زوړ سیستم برقرار ساتل غواړي. دوی ویل چې که طالب علمانو او تعلیم یافته طبقې ته موقع ورکړی شي نو د هر څه کې به پخپله بدلون راشي. د سرتاج عزیز په مشرۍ کې جوړې فاټا اصلاحاتي کمیټې د ټولو قبایلي سیمو دورې مکمل کړي او خپل تجاویز به په راتلونکي کې وړاندې کوي. خو سماجي تنظیمونو او وکیلانو او زده کوونکو لخوا دغه کمیټې د جوړښت نه راپدې خواني وکړو سره مخ ده. د ترکی صدر رجب طیب اردوان په استنبول کې خپلو پلویانو ته وینا په مهال اروپایي ټولنې ته سخت پیغام ورکړی او ویلي دي په داسې وخت چې هیواد یې د ترهګر بریدونو سره مخ دی د ترهګرۍ په ضد قانونونو کې اصلاحات نشي کولی. برسل د دې اصلاحاتو غوښتنه نه کوي چې اروپا ته بې د ویزې د ترکی وګړي د تلو جوګه شي خو اردوان وایي هغه داسې تړون کې دلچسپي نه لري. برسلز ادا کوي چې د ترهګرۍ په ضد د ترکیې قانونونه ډېر زیات پراخه دي خو اردوان ټینګار کوي هیواد یې غبرګ خطرونه لري. پینټاګون ویلي دي چې د امریکایي پوځیانو یوه ډله یمن ته رسېدلې ده چې د ساحلي ښار مقاله نه القاعده ډله په شا تمبولو هڅو کې مرستې وکړي. دا ډله به استخباراتي مرستې وړاندې کوي. د پینټاګون ویاند کیپټن جیف ډیویس ویلي دي چې د القاعده ترهګر ډله امریکا او د امریکې سیمه ییز همکارانو لپاره یو غټ خطر دی او زیاته کړې ده چې د امریکایي عسکرو دا ډله به یمنی عسکرو سره هوایی سارنې او د عملیاتو منصوبه بندۍ کې مرستې کوي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوه ریډیو سهرنه خبری خبرونه دوام لري. تاسو ډیوه ریډیو سره د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ملګري جوړېدلی شئ. د فیسبوک او د ټویټر د پاڼو پته د وی او ای ډیوا. په فیسبوک باندې تاسو مختلف ویډیو رپورټونه کتی شئ او خوند ته غستی شئ. او ورځو یو بل رپورټر اخته څنګه چې تاسو په خبرونو کې وردل. د افغانستان میډیا د ساریو تنظیم ویلي چې تیر کال د زیات شوي امنیتي اندېښنو له کبله افغانستان 300 پورې خبریالان یورپ ته تښتېدلي دي، او په دوی کې څلوېښت نه واخله 500 پورې خزینه خبریالان هم شامل دي. هم په دې کې باندې نور حال د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې منظر شهید ناورو.
افغانستان کې د مطبوعاتو د یوې سر ادارې ویلي تیر کال شاوخوا 300 خبریالان د افغانستان نه اروپا ته تللي. دغه خبریالان د خپل ژوند د ساتلو او ناامنه حالاتو له کبله د ملک نه بهر تلو باندې مجبور شوي. په افغانستان کې د آزادو مطبوعاتو د ملاتړ ادارې نوی راپور تر مخه ویل کیږي د ډیر مهمه او لویو مطبوعاتي شبکو څخه تکړه خبریالان نورو هیوادونو ته تللي. د همدې ادارې د څار د څانګې مشر صدیق الله توحیدی ویلي دي چې زیاتره پناه غوښتونکي د یک تلویزیون او تلو نه هم تللي. ښاغلی توحیدی وایس اف امریکا ته ویلي ځینې خبریالان خو د 15 یا 20 تنو په ګډون د ډلې په شان نه وتلي دي، او ځینې هم بیا د خپلو کورنیو سره تللي. هغه زیاتوي چې د دغه ټولو تنانو هڅې داوي چې د ترکیې او یونان له لارې اروپا ته ورشي، خو پکې ځینې خپل مقصد ته رسېدلي او ځینې هم نه دي رسېدلي. ویل کېږي د هیواد نه په تللو ژورنالستانو کې د څلوېښتو نه تر 500 تنو پورې مېرمنې خبریالانې شاملې دي. هغوی تل خپل ژوند په خطر کې ویني او خپله دنده په صحیح توګه مخته نشي وړلی. د تیر جنوري په 16 منیټي کابل کې د خبریالانو یا موبي نومې د مطبوعاتو د لوی څانګې په یو ګاډي ځانمرګ برید وشو. د تیر جنوري په 16 منیټي کابل کې د خبریالانو یا موبي نومې د مطبوعاتو د لوی څانګې په یو ګاډي ځانمرګ برید وشو چې پکې وطن کارکونکي ووژل شول او ویش نور ټپیان وو، او هم دغه پیښې د افغان خبریالانو یره نوره هم ډیره کړل. هغوی د خپل ژوند په حق له اندېښمنه شول او په دې فکر بوخ شول چې څنګه به د هیواد څخه ووځي. د نوی ادارې تر مخه دا پیښه په تیرو 15 کلونو کې د خبریالانو لپاره یو خونړۍ پیښه وه. د افغاني مطبوعاتو د مهمې شبکې یو ژورنالیسټ سمود مخ کې د افغانستان نه ووتل او ترکیې ته لاړه. تر دا دمه هم هڅه کوي اروپا ته لاړ شي. هغې په یوه مرکې کې وایس اف امریکا ته وویل د هغې سره بله لاره نه وه پاتې. کورنۍ یې ورته ویل چې دغه وظیفه دې پرېږدي، نو هغه په دې مجبوره شوه چې هیواد پرېږدي ځکه چې ژوند یې د ګواښ سره مخ و. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه ویل کیږي تیر کال نږدې 200,000 افغانان اروپا ته تللي، او د دې دوه مهم وجوهات نامنۍ او بیروزګاری یادیږي. د پژواک خبري ادارې مشر دانش کړوخیل ویلي د ځینې کارکوونکو هم هیواد پرېښودی او کډوالۍ ژوند ته مجبوره شوي، او دا مهال په ترکیه او نورو اروپایي هیوادونو کې پراته دي. په نیویارک کې هم میشت ژورنالستانو د ساتنې کمیټې ویلي دوی ته د افغان خبریالانو لخوا ګڼ شمیر غوښتنلیکونه رسېدلي دي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې ځواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماښام د شپږو نه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی زمونږ دا نیم ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. قدر من اوردن کو تاسو د ډی ریډیو خبرونه د انټرنیټ د لارې هم اوریدئ شئ. د مونږه د ویب پاڼه پته ده www.voadivaradio.com. افغانستان کې خبریالان او مطبوعاتو سره کارکونکي ولې هیواد پرې خودو ته تیار شوي، او په دې حق له نومولي هیواد سره سره پاکستان کې خبریالان کوم ستونزې لري. نیویارک کې د ډیوه ریډیو خبریال او سټډنکار پیر زبیر شاه خپل نظر د ډیوه ریډیو همکار ارباب محمود علی سره داسې شریکوي.
چې کوم دا اوورال ترند دی که تاسو وګورئ یو ام اقوام متحده مطابق تیر کال افغانستان نه دو لکه خلق ووتل او هغه کې دا نور ټول نه غټه وجه چې کوم تشدد پر تشدد کاروایانې زیاتې شوې دي هلته جنگ کې اضافه راغلی ده کابل کې اٹیکس کېږي لګیا دي دې نه علاوه په جنوري کې چې کوم د موبی ګروپ باندې اٹیک شوی هغه کې اووه جرنلسټان مړ شوي وو نو جرنلسټانو پر هلته حالات ښه نه دي او یو نوی یو موومنټ هغوی خلاف په افغانستان کې شروع شوی دی او هغه وجه نه دا چې کوم یو خلک روان دي یورپ ته نور ملکونه ته دا مین وجه همدکه ده.
پیر صاحب کو پاکستان تاسو د حالاتو خبر وکړه نو پاکستان هم د افغانستان سره ګوند کې پاتې کیږي دغه ځای کې که په عمومي کچو کتل شي نو په دواړو هیوادونو کې صحافیانو لپاره څومره مشکل دي؟
نو صحافیانو لپاره که موږ ګورو نو افغانستان زیات پاکستان ډیر خطرناک وو او اوس هم دی. افغانستان کې چې کومه کیسه دا اوس دا تیر کال نه یو کال نه موږ وایو کال نه هم لږ چې داسې حالات هغوی لپاره اسپیشلی ګران شوي دي. دې نه مخکې هم هلته حالات خراب وو خو اوس خو یو ما څنګه ووایو چې یو داسې تحریک غوندې دی هغوی په خلاف. خو پاکستان کې هم حالات ټیک نه دي اسپیشلی چې کوم قبایلي سیمو کې خلک جرنلستان کار کوي په بلوچستان کې کار کوي او د اوس کوم د سی پی جی رپورټ هغه مطابق پاکستان څلورم ملک دی صحافت خطرناک ملکونو کې. نو پاکستان کې لکه موږ ولیدل په تیر نږدې ورځو کې زمان مسعود په وزیرستان نه هغه خلک راغلل مړی کو او اوس پورې پته نه لګې دا او نو څه تحقیق وشو. نو پاکستان کې دا چې کومې مسلې دي صحافیانو ته دا زړې دي او دا ډېرې زیاتې دي او ما نه دی خیال چې هلته دا څه کوشش روان دی چې دې حق لسه وشي.
پوښتنه که زه وکړم چې په پاکستان افغانستان کې د سرکار لخوا صحافیانو ته تحفظ چې کومه دا قسمه خبرې راپورته شي نو څه تحفظ ورکول کیږي په دې حق له
دوی جرنلستانو مسله دا ده چې یو خو دوی ته چې کوم ادارو سره هغه کار کوي هغوی نه داسې سپورټ نه وي بل هغ نه علاوه دوی دواړو نه هغو دوی ته خطره ده. دوی ته سټیټ نه هم خطره ده او نان سټیټ اکټرز نه هم ورته خطره ده. نو هغوی وجه نه دوی ته داسې څه نه حکومت سپورټ شته او نو ورته نو خپل ادارې نه سپورټ شته. دې وجه نه دوی حالات نور هم خراب دي او وکه وجه نه موږ وینو چې داسې ښه رپورټنګ او داسې ښه صحافت هلته نه دی پاسیبل دې وجوهات وجه نه. نو چې کله پورې حکومت چې کوم دوی مین مسله ده هغه دوی تحفظ دی دوی جسمانی او معاشي تحفظ چې کله پورې هغوی هغه نه کوي ورته وکړی شي دوی جرنلستانو ته هغه پورې به دوی به محفوظ نه وي او صحافت ته به نقصان رسي هلته.
ډېره مننه پیر زبیر شاه صاحب.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شوو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د کوربه رحمان بونیری سره واورئ.
نوردونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو سهرنې خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی دوام لري. پیښور پریس کلب کې د فارټا سټوډنټس ارګنایزیشن یو پریس کانفرنس کړی دی او دوی د وزیر اعظم لخوا جوړ شوې فارټا اصلاحاتي کمیټې باندې ټکونه کړي. دوی ویل دي چې د کمیټې ډېر تجزونه د هغو مشرانو ناغستی کوم چې حکومت پلاوه او د اف سی آر حامیان وو او د سیمې ځوانانو او په خصوصي توګه د زنانو نظر یې نه دی پوښتلی او دوی غواړي چې زوړ سیستم برقرار وساتل شي. دوی ویل چې طالب علمان او تعلیم یافته طبقې ته موقع ورکړی شي نو دا هر څه په خپله بدل شي. په دې کله باندې د سیمینه د ډیو ریډیو خبریال ارشد مومند یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
پیښور پریس کلب کې شوی خبری کانفرنس کې پاتا سټوډنټ ارګنایزیشن غړو خپل وینا کې ویل چې د وزیر اعظم لخوا جوړ شوی پاتا اصلاحاتي کمیټه د سیمې ځوانانو او په خصوصي توګه د زنانو نظر نه دی پوښتلی. د تنظیم غړي سمرین خان وزیر دی ریډیو ته وویل چې ووی جنسو کې صرف خبرې جنسۍ کې یو زنانه ته د پاتا مستقبل په اړه خپل نظر وړاندې کولو موقع ورکړل شوی، او سمرین وایي چې د ایپسیار نه د ټولنې نورو وګړو په شان زنانه هم متاثره کیږي، خود کمیټې په وړاندې دوی ته د خبرو موقع نه ده ورکړل شوی.
پدې کې زموږ چې حکومتي ذمہ داران دي کم خلک دي، دیم لکه موږ دا واړو چې دیم یو قسم سپورټ را کې دیم د اف سی آر خلاف کم لکه موږ کوشش کوو. پدې کې زموږ چې کم زموږ رائے دا کنه هغه خب الته پکې ریفلیکس کی چې چینجز پکې د لیګل سیستم کې لکه موږ دا ټول دا واړو چې کوم مسلم دا او چې کوم لکه موږ امید هم لرو هغه دا دی چې په لیګل سیستم کې اول چینج راولو. زموږ مسله دا ده چې صرف د سړو سره مقابله کې مکمل نه یو، زموږ حیثیت چې کم دی آ پاکستان کې چې یو عام خزاده کنه په هغه نم زموږ حیثیت کم ګڼل شوی دی زموږ په قانون کې زموږ آئین کې.
د پاتا سټوډنټ ارګنایزیشن مشر شوکت عزیز وای د سیمې ځوانانو ته هم د وزیر اعظم لخوا جوړې کمیټې په وړاندې د خپل نظر وړاندې کولو موقع په سمه توګه نه ده ورکړل شوی، او کمیټې ډیر تجویزونه د هغه مشرانو واغستی کوم چې حکومت پلوه او د اف سی آر حامیانو.
دوی خو هغه مورات یفته چې کوم ملکان دی غوړه غوړي بس صرف هغه د دې پر راغړی چې هغه کم سیستم دا مغ برقرار ساتي، لکه د دینه پته لګي چې تا ملکان راغړی تا ملکان پارسی کینوال کې خو ته دا سیستم مخ کې بوزي کته چرته ځوانانو ته یا طالب علمانو ته یا هغه ایجوکیټډ طبقه ته موقع ورکي نو دا هر څه په خپل بدلون راشي. دا د ځکه یریږي چې دا کم مخ کې راغ نو د بیوروکراسي کرپشن به ختم شي، فاټا کې د بیوروکراسي چې کم هغه د هغه به ختم شي، د حکومت لوبي به ختم شي، دا چې کوم گیم سٹارټ په فاټا کې دا به ختم شي، ځکه چې ایجوکیټډ طبقه په خو بد پويږي.
د سرتاج عزیز مشرۍ کې جوړې فاټا اصلاحاتي کمیټې د ټولو قبایلی سیمو دورې مکمل کړي او خپل تجاویز به راتلونکي کې وړاندې کوي. خو سماجی تنظیمونو، وکیلانو، پاتا سیاسي اتحاد او زدکونکو لخوا دغه کمیټې د جوړښت نه را پدې خوا د نیوکو سره مخ ده، او بلخوا پاکستانی میډیا رپورټونه وایي چې حکومتي چارواکو د وړاندې نه یو بل تیار کړي چې پکې د عدالتي نظام قبایلي علاقو ته غځول شامل دي. او څېړونکو په نظر که دا سوي نو اصلاحاتي کمیټې قبایلي سیمو ته د دورو عمل به عباس وګرځي، ځکه چې حکومت څنګه بدلون غواړي هغه د وړاندې نه د بل په شکل کې تیار کړی شوی چې زر به قومي اسمبلی ته منظورۍ لپاره وړاندې کړی شي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکي نه تپوس کول غواړي؟
دای وخت دی
او زه یې ډیوه ریډیو دی.
ټلیفون 001-202-205-003.
ویڑیا ٹیلیفون 0800-999-0
دا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دی. قدر من اردن کو سیمه ایز نړیوال مطبوعات کیسه مهم خبرونه اداري مقالی راغلی دي ته کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل.
د القاعده د مشر د اسامه بن لادن د وجلې کېدو د 15 کالو پوره کېدو په موقع د امریکای مشهور اخبار واشنگتن پوسټ د اسامه بن لادن په کور د امریکنو فوزونو د ورختو د عملیاتو د نگرانۍ کولو امریکنی افسر په بابلا یو تفصیلی مضمون چاپ کړی دی. دا امریکنی افسر پاکستان کې د امریکای د مخبرې د ادارې د سی آی ای مشر او څوک چې د اسامه بن لادن د وجلې کېدو وروسته ناڅاپي پاکستان کې سخت ناروغه شو او سمدستي پاکستان نه امریکای ته یوړل شو. سی آئی اے دی چارواکی امریکا کی خپل بیان کی ویلی دی دما شک دے چی اسلام آباد کی رالا دا پاکستان دا مخبرہ ادارے ایسائی زہر راکڑی وو. واشنگٹن پوسٹ دا خپل مضمون پا شروع کی لکلی دی چی پکال 2011 کی دا اسامہ بن لادن دا امریکنو فوزونو دا لاسا دا وجلے کے دو پا سبب دا پاکستان او دا امریکی تعلقات دا ختمی دو حد تا ورنزدیشی وی وو. اخبار لیکي اگر که تر دې وخت پورې خود سیایي چارواکي ته د ایسای لخوا د زهرو ورکېدو شکمنه خبره بی بنیاد ده، خود امریکای د پاره دا سوچ هم ډیر پریشانوونکی دی چې اسلام آباد کې پروت د امریکای د سیایي مشر لا د پاکستان د مخبره اداره ایسای زهر هم ورکولې شي. د امریکای د مخبره پخوانو او ازیرو چارواکو وینا ده چې د پاکستان ایسای اداره د صحافیانو، سفارتکارانو او د خپل مخالفو نورو ډیرو سانو خلاف په سازشونو کولو بدنامه ده، او دا شان اسلام آباد کې د امریکای د سی آی ای د مشر د خاغلی کلټن هم سخت دشمنه و، ځکه چې خاغلی کلټن پاکستان کې د اوسېدو په وخت د ګڼو ډرون حملو حکم ورکړی وو او د اوساما بن لادن د وجلو د ټول عمل په ځاني نگراني کړی وه، د کوم له سببه چې د پاکستان د وسلبند فوزونو سخته بدنامي شوې ده. اخبار لیکي چې امریکا کې د پاکستانی سفارتخانی ویان ندیم هوتیانا په سای خاغلی کلټن لا د زهر ورکولو الزام دروغ او بی بنیاد بللې دي، او دا هر سی اسی یو خیالي قصه ګرځولې ده. واشنگتن پوسټ خپل معلوماتي مضمون کې نور لیکي چې د اوساما بن لادن د وجلو د بندوبستونو د مکمل کېدو نه پس د عملیاتو په شپه اسلام آباد کې د سی آی ای مشر کلټن پاکستان کې د امریکای د هغه وخت سفیر کیمرون منټر او د امریکای نور فوزی افسران د امریکای په سفارتخانه کې د سی آی ای د پاره جوړ دفتر کې راغونډ شول، او د ایبټ آباد د پاسا د ګرځیدون کې ډرون کیمرونا په اوساما بن لادن د کیدون کې حمله را لیګون کې ویډیو کتو تا کیناستل. دغه وخت امریکایانو د پاکستان د ممکنه جوابي اقداماتو نه د ځان بچ ساتلو د پاره د خپل ټولو ملازمانو هندستان ته د اړولو منسوبي تیاری کړې وي. واشنگتن پوسټ لیکي چې پړومبې کې خو پاکستان په اوساما بن لادن شوی حمله باندې الق دلق پاتې وو، خو چې کله په ټول پاکستان کې خلکو چغي سوري جوړې کې او تو سوخت ښکاره کو، نو د سی آی ای د هغه وخت مشر لیون پنیتا د پاکستان د خلکو د چپکولو د پاره پاکستان باندې د اوساما بن لادن د پټ اصولو الزامونه لګول شروع کړل، خو په دې د پاکستان ستر چارواکي ډیر غوسه شول. اخبار لیکي چې د کلټن نوړان دی اسلام آباد کې د سی آی ای مشر جاناتن بینک د آی ایس آی د هغه وخت مشر پاشا د ممبئی حملو په سازش جوړولو تورن کړی وو. جنرال پاشا د دې په جواب کې په جاناتن بینک په ډرون حمله د یو بی ګنا وجلې شوی پاکستانی د زوی لخوا اسلام آباد کې اف آی آر درج کو، او جاناتن بینک د دې اف آی آر لویر اسلام آباد پرې خودو. د اوساما بن لادن د واقعي له وجې د سی آی ای د اسلام آباد دوی مشر کلټن ته هم داسې حالات پیدا شوی وو چې د اسلام آباد نه د وتو سوچ شروع کړی وو، خو کلټن د دې حالاتو مقابله وکا او اسلام آباد او ایبټ آباد کې خپل کارونه جاری وساتل. واشنگتن پوسټ د خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې د دې ټولو واقعاتو په پس منظر کې د سی آی ای د اسلام آباد مشر کلټن ناساپی په معده کې درد محسوسول شروع کړ چې تر جولای پورې یې ډیر سنگین صورتحال اختیار کو، او اخیر کلټن خپل افسران خبر کړ چې دی نور د کار کولو جوګه پاتې نه دی.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د ترکیې صدر د هیواد د ترهګرۍ په ضد قانونونو کې د اصلاحاتو نه انکار کړی. برسل د دې اصلاحاتو غوښتنه کوي چې اروپا دې د بی ویزې د ترکیې وګړي د اروپا ته تلو جوګه شي، خو اردوان ټینګار کوي هیواد یې غبرګ خطرونه لري. په دې کله باندې د وایس اف امریکا خبریال ډورین جونز یو رپورټ درته د نصیر کاکړ په غږ باندې کوو.
د ترکیه صدر رسب طیب اردوان نن د محافظه کارو مرکز استنبول کې خپل پلویانو ته د وینا په مهال اروپایي ټولنې ته سخت پیغام ورکړی او ویلي دي په داسې وخت چې هیواد یې له ترهګر بریدونو سره مخ دی د ترهګرۍ ضد قانونونو کې اصلاحات نسی کولی. برسلز د دې اصلاحاتو غوښتنه کوي چې اروپا ته بې له ویزې د ترکیه وګړي جوګه سي. دا له پنځو شرایطو څخه یو پاته شرط دی، خو اردوان وایي هغه داسې تړون ته لیوالتیا نه لري.
Bize de vize kaldıracağım. Bunun şartı şunu değiştirmen. Kusura bakma. Hadi bakalım. Biz yolumuza gidiyoruz. Sen de yoluna git. Kiminle anlaşabiliyorsan onlarla da anlaş.
اردوان وویل دوی وایي چې ویزې به ختمي کی او دا شرط دی، خو زه بخښنه غواړم موږ په خپله لاره ځو او تاسو په خپله لاره ولاړ سئ. برسلز ادعا کوي د ترهګرۍ ضد د ترکیې قانونونه ډیر زیات پراخ دي، خو اردوان ټینګار کوي هیواد یې غبرګ خطرونه لري. یو د کوردي یاغیانو لخوا او بل د داعش وسلوالې ډلې ترهګري ده. او وی ویل هیواد یې د دغه قانونونو نور غځولو ته اړتیا لري نه چې راغونډې کې. انتقاد کوونکي وایي د ترګرۍ ضد د قانونونه د ترګرو پر ځای د هغه چا په ضد په پراخه کچه کارول کیږي څوک چې د اردوان په تګلارو نیوکې کوي یا یې مخالفین دي. د ترکیې په سلهاو اکاډمکس یا پوهانو څخه د ترګرۍ ضد قانون لاندې پښتنې ګرویجنې سوي دي. دوی د کوردانو ضد د حکومت پوجي عملیات د تړلو لپاره یو خواست لاسلیک کړی و او غوښتنه یې کوله چې د سولې خبرې دې شروع سي. په څلورو اکاډمیکس باندې اوس هم مقدمې چلیږي. د جمعې په ورځ د ترکیې یوه عدالت دوه مخکښ ژورنالیستانو ته سزا اورولې. په کندوندار او اردمګل باندې تور و چې خپل یو مضمون کې یې د ترکیې په حکومت تور لګولی چې په شام کې یاغیانو ته وسله ورکوي. د احمد داو توګلو د سیاسي مړینې برسیره د ترکیې یو سیاستپو چنګیز اختر وایي اروپایي ټولنه به له اردوان سره لاره وړي.
Europe was, and especially Chancellor Merkel, was more than happy to work with Mr. Recep Tayyip Erdogan, the President of the Republic of Turkey.
هغه وای اروپا او په ځانګړې توګه چانسلر مرکل به ډیره خوشاله وي چې د ولسواکه ترکیې له صدر طیب رسب اردوان سره کار وکړي او دوی به د پخوا په ډول له ده سره مستقیمن کار ته ادامه ورکړي. خو څېړونکي وایي له انکارا سره د اروپا له لوزنامې وروسته له ترکیې څخه و یونان ته د کډوالو په تک کې ډیر کمی راغلی. پخوا به د ورځې په زرهاو کسان اوشتل خو اوس دا شمیر یوازې سلو ته راکښته سوی دی.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او قدر منوردونکو اوس وړاندې کوي یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
اگر که د سیاسي ازادۍ د پاره جنگ یو عالمی مسله جوړه شوې ده خو د افریقي په دریو ملکونو بوروندي ولسی جمهوریت کانګو او جمهوریت کانګو کې د کال 2015 د انتخابونو په حواله د بشري حقوقو زخت ډېری خلاف ورده شوې دي. بوروندي کې د بشري حقوقو حالات هغه وخت خراب شول کله چې د کال 2015 په اپریل کې د حکومرانی سیاسي پارټۍ نېشنل کونسل فار دی ډیفنس اف ډیموکراسي فوزونو اعلان وکړ چې موجوده صدر پایره نیکروننزا به د دریم ځل لپاره صدارتي مقابله کوي کوم چې د کال 2015 په جولای کې وګټله. دا د اروشا لوزنامې خلافتیا وه. د بشري حقوقو سارنوالو د کال 2015 د اپریل نپس د سلورو سوو سلورو او یو کسانو د وجلې کېدو اندراج کړی دی. په دې کې شپږنیمې شلي کسان په هدفي بریدونو کې وجلې شوي دي. د بشري حقونو په نورو سنګینو خلاف ورزو کې ماورای عدالت قتلونه د قتل کړی شوو خلکو د اجتماعي قبرونو معلومېدو په سیاسي بنیادونو د یو مخې د ګرفتارو کولو او د حکومت لخوا د تقریر تحریر پریس میډیا خپلو کې د خلکو د راغونډېدو په آزادو د قدغن لګولو او د جنسي تشدد کېدو واقعات شامل دي. جمهوریه کانګو کې په 25 اکتوبر حکمران لیبر پارټۍ او اتحادیان وی په آئین کې د ترمیم کولو د پاره ټول ملک کې شوه ریفرندم وګټلو. د کم تر مخه چې صدر ډینیس ساسو وتا په دریم ځل د صدارت د پاره د اودریدو اجازه ورکړې شو. وایي چې په دغه ریفرندم کې 15 کسان وجلې شوې دي. ریفرندم لا راوتو ووټرانو باندې سخت تشدد وشو او د دوی په بنیادی ازادو سخت بندیزونه لګولې شوې وو. د کال 2015 په جنوري کې ولسی جمهوریت کانګو کې سیاسي تاوتریخوالی ډیر زیات شو. د صدر جوزف کابیلا په اشاره په هغه انتخابي قانون کې د ترمیم لپاره په کینشاسا، ګوما او بوکاو ښارونو کې مظاهره وشوه. د کم تر مخه چې د کال 2014 نو وروسته د انتخابونو ځنډولو لپاره ټول ملک د خلکو اتفاقي رائے حاصله کړې شوه. د بشری حقوقو په بابلا د ملګرو ملتونو دفتر په دغه مظاهرو کې د لسو کسانو د وجلې کېدو تصدیق کړی دی. د بشری حقوقو هیومن رائټس واچ نومي تنظیم هم مظاهرو کې د دوه کم سلويختو کسانو د وجلې کېدو، د 15 د غایبېدو او د 300 د زیاتو د گرفتاریدو خبرونه ورکړي دي. دین علاوه په ګرد ملک د مخالف غړو د گرفتارولو خبرونه هم خواره دي. د بشري حقوقو خلاف ورده اوس هم کیږي. ملګرو ملتونو ویل دي چې دوی د بشري حقوقو د خلاف ورزو سلور سو واقعات درج کړي دي. په دې کې د کال 2014 د شروع کېدو نه راپدی خو د 250 کسانو نیول هم شامل دي. امریکای په دې درې واړو واقعاتو فکرمندي ښکارا کړی دا عام طور سره د مملکت ذمہواری وي چې د بشري حقوقو د خلاف ورزو ته پوسو کی او آینده لپاره د دې د نکیدو د مخنیوي تنظیم وکړي.
Thank you.